درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا سره رادیو دی خبرونه ته مو هرکلی کوم. لمړی د دې سات خبرونه. د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اکتوبر له 9 تر 14 پورې به د طالبانو د بندرنیو چارو وزیر امیر خان متقی کوربه وي. د دې وزارت ویندوی رندهیر جیسوال پرون په یوه خبري غونډه کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د هغه بیان یادونه وکړه چې لمخې متقی ته د هند د سفر معافیت ورکړل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر او ګنور جکپوري چارواکي د ملګرو ملتو د سفرونو د بندیز په لیست کې دي او کله کله یوازې د ملګرو ملتو دغه سفري بندیز په معافیت سره به هر ته تللی شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند همداراز ویل چې هندي چارواکي له طالبانو سره په تماس کې دي او هند له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. چې سوال د بلګې په توګه له زلزله ځپلو افغانانو سره د هند مرستو یادونه وکړه. ویل چې په لومړي سر کې دوی بیړنۍ مرستې ورسولې او وروسته یې نورې مرستې هم د چابهار له لارې افغانستان ته واستولې. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وای چې د ډیورن پر کرشه د پرتو سیمو د ناامنیو په اړه د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره د دوران دیسته د پاکستان د مرکزی حکومت خبرګون امید بخون کړي. د ډان رسپانی د راپور لمخي علي امين ګنداپور پرون په خپل دفتر کې وی غونډې ته وویل چې د یو دایمي حل لپاره له افغانستان سره خبري ضروری دي. شغلي ګنداپور ادعا وکړه چې د افغانستان بې ثباتي د خیبر پښتونخوا پر نظم ناوړه اثر کوي. په راپور کې د اسلام آباد د خبرګون په اړه څه نه دی ویل شوي. ګنداپور یو ونی مخکې په پېښور کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي و چې ایالتي حکومت د تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان د پوځ د عملیاتو ملاتړ نه کوي. د اسرائیل پوځ وایي چې لا یې هم د غزې په ښار کې عملیات روان دي او د دې سیمې اوسیدونکو ته خبرداري ورکړي چې خپل مينو ته دي نستنيږي. په عین حال کې د غزې د ملکی دفاع ادارې وایند محمود بسال فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې په غزې کې بیگانیش په ډیره سخته تیر شو او اسرائیل لسکونه بمباري او د توپونو حمله وکړي. په غزې کې لشتر لشه اویا کسان یوازې د جمعې په ورځ په بریدونو کې وژل شوی دي. د امریکا ولس مشر ډونالد ټرمپ پرون پر اسرائیل ژغ وکړ چې سمدستي پر غزې بمباري ودروي. دا غوښتنه وروسته له هغه وشوه چې حماس د اسرائیلي یرغملو د خوشي کولو او د جګړې د پایته رسولو لپاره د ټرمپ د وړاندیز شوی پلان ځینې برخې ومنلې. ولسمشر ټرمپ په خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوشل کې لیکلي اسرائیل باید پر غزې بمباري سمدستي ودروي ترڅو یرغمل شوی کسان په خوندي او چټکۍ سره خوشي شي. د ایران قزان نن سهار د وو نورو سیاسي او امنیتي بندیانو د اعدام حکومت تطبیق کړل. د ایران د قضا د خبري آژانس میزان د راپور لمخي شپږ اعدام شوي هغه کسان دي چې تجزیه غوښتونکي او د خوزستان په خرمشهر ښار کې د تروریستي حملو د تنظیمون کې بلل شوي دي. د دې کسانو نمونه تر اوسه نه دی اعلان شوی. میزان ویلي چې دوی خپل جرمونه منلي دي. د میزان د خبر لمخي د کسانو له اسرائیل سره هم اړیکې لرلې.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندی پروګرام ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لېوی مدیر هيسي ویل کیږي چې د افغانستان پلازمینه کابل د اوبو د کمښت له جدي بحران سره مخامخ ده. د مرسي کور په نوم د غیر انتفاعي بنسټ د راپور لمخي په کابل کې ترمزه کې لاندې اوبو کچه په تیرو لسو کلونو کې د نفوس د زیاتوالي او د اقليمي بدلون له امله تر دیرش مترو پورې ټیټه شوې ده. د مرسي کور بنسټ موندنی شي چې په کابل کې د اوبو نشټې نیمایي څاګان چې د شهر د اوسیدونکو لپاره د تشاک د اوبو اصلي سر چینی دی وڅېوی دی. د مرسي کور د مندونی لمخي که دا بهیر دوام وکړي نو شای په کابل کې د اوبو ټولي سرچینه تر 2030 پورې وچی شي چې د شهر د 2 میلیونه اوسیدونکو لپاره به جدي ګواښ وي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې هم په وروستیو ورځو کې خبرداري ورکړي چې ممکن د کابل ترمزه کې لاندې اوبه تر 2030 کال پورې بيخي وچی شي. بنسټ د دې بحران د حل لپاره د نړیوالو اقداماتو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې که دې ستونزې تل لارې چاري ونه موندل شي نو کېدای شي چې د پراخي کډوالۍ او د خلکو لپاره د نورو ستونزو سبب شي. راپور د اوبو ککړتیا ته د یوې بلې جدي ننګونې په توګه اشاره کوي او یادونه کوي چې په کابل کې تر مځکې لاندې اوبو لږ تر لږه 80% سرچینې له صحي نظره ناخوندي ګڼل کېږي او د فاضله موادو، ارسنیک او نورو موادو اندازه یې لوړه ده. د ملګرو ملتو د پوهنتون د اوبو، چاپیریال او روغتیا د انسټیټیوټ رئیس کاوه مدني وایي که څه هم دا وړاندوینه ګرانه ده چې کوم ښار به لومړنی عصري ښار وي چې د اوبو له بشپړ وچیدو سره مخامخ وي، خو بیل شکه کابل په نږدې راتلونکي کې د دې لقب لپاره یو له خورا جدي کاندیدانو څخه دی. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې اوبو ته لاسرسی د کابل د اوسیدونکو لپاره په یوه ورځني او دوامداره مبارزه بدله شوې. ځینې کورنۍ د خپل عاید تر 30% پورې په اوبو لګوي. له بلې خوا د کابل د نفوسو زیاتوالی چې د ښار د ظرفیت په پرتله و چنده زیات شوی د اوبو تقاضا ډیره زیاته کړې ده او د اوبو رسولو د مدیریت او څارنې لپاره د ظرفیت نشټوالی دا ستونزه لا پسې پراخه کړې ده. د اوبو او د حفظ الصحې پروګرامونو د پلي کولو لپاره د بودیجې نشټوالی او د اوبو د کمښت بحران لا پسې خراب کړی دی. د 2015 کال په لومړیو کې د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي دفتر اعلان وکړ چې د دوی شریکانو په افغانستان کې د اوبو او حفظ الصحې پروګرامونو د تطبیق لپاره د اړتیا وړ له 240 میلیون ډالر څخه یوازې 8.4 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. له هغه وخت چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې واک بیرته ترلاسه کړی، د اوبو او د حفظ الصحې لپاره د نړیوالو مرستو 3 میلیارد ډالر هم ځنډول شوي دي. د ګارډین د راپور پر اساس د پنشیر د سیند د اوبو د پایپ لاین پروژه یوه له څو پروژو څخه ده چې که بشپړ شي نو د کابل تر مځکې لاندې اوبو باندې ډېره تکیه کمولی او د 2 میلیون خلکو لپاره د څښاک اوبه چمتو کولی شي. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي، دواړه په دې برخه کې متخصصان دي، د کابل پوهنتون پوهنځي استاد پوهان بشیر دودیال او ډاکټر محمد عاصم مایار چې د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې متخصص دي. دواړو ته هرکلی وایم او لومړی به که ستاسو دواړو درنو میلمنو خوښ وي د خبرونې په پیل کې د بحران په دلایلو خبرې وکړو، بیا به پر عواقب وژغیږو، ورپسې به د مخنیوي په لارو چارو ستاسو نظرونه واورو. نو لومړی پوهن صاحب دودیال، ستاسو په نظر دلایل څه دي او آیا تاسو هم دا باور لرئ چې د کابل ښار اوبه یا تر مځکې لاندې اوبو سطح نورم په ټیټېدو دا حتی د وچېدو حد ته رسیږي او دلایل څه کېدای شي؟
بالکل، تر ټولو مخکې سلامونه و سلامات وړاندې کوم. متاسفانه اقلیمي منفي بدلون په هر څه باندې تاثیر کړی ده. په اوسط ډول د تودوخې درجه لوړه شوې ده په ټوله دنیا کې، د سمندرونو سطحه لوړه شوې ده، د اورښتونو شکل او وخت بدل شوی ده. هغه وخت به چې واوره باران هغه وخت مې چې به چې باران و ګلۍ ورېږي دغه د پروان کې شدیده غلې ولیدله. دا ټول هغه علائم دي چې متاسفانه اقلیم په ناوړه شکل سره بدل شوی او په دې کې د ځمکې لاندې اوبو سطحه ډېره ټیټه شوې ده په افغانستان کې. دا طبیعي تاثیرات هم دي، خو په دغه طبیعي تاثیراتو کې تر ډېره پورې په خپله د انسان رول ده. دغه تشدیدي صنعت او اقتصادي فعالیت باعث دی شوله چې اقلیم ته تغییر ورکړي. دا غازونه چې موږ ورسره ګلخانه یې غازونه وایو، دا په هوا کې یو طبقه تشکیلوي، دا د تودوخې د لوړېدو باعث ګرځي. د بلې خوا نه ځمکه په ناوړه ډول سره استفاده کېږي، خصوصا په افغانستان کې د ځمکې مفیده سطحه چې هغه شین فرش لري، ځنګلونه دي، زراعتي ځمکې دي، دا موږ له منځه یوړلې او دا مو بدل کړلې په داسې استعمالونو چې هغه د غرونو لمنو، غونډیو او دښتو کې هم کېدای شو. ولې موږ ځنګل هم له منځه یوړل، څړځایونه هم له منځه یوړل او بهترین شنې ځمکې مې په اوسېدلو په رهایشي او تجارتي او صنعتي او ترانسپورتي استعمال باندې بدل کړل. دا ټول د حیثیت لري او اوبو استعمال ډېر زیات شوی ده، هېڅوک میتر نه لري. بامونه نه موټر شوی نه سلمانیان کورونه او دا بس ټول ورځ دا لګی د دین پر علاوه د کښت لپاره دا سولر د سکاوي چې لګول شوی دی او دا تاسو ته به اندازې وبره وباسي دا په خپله یو بد عامل ده چې متفانه ټول تاثیر کړی ده او د ځمکې سطحې لاندې اوبه دومره او ککړتیا ورسره بل مشکل ده د دې لپاره تدابیر شته هم تخنیکي هم علمي هم د اوکې بودي
ډېره مننه استاد اوم ویل چې په اول به په دلایلو خبرې وکړو ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب مایار یوازې اقلیمي بدلون بیا د نفوسو زیاتوالی د دې عامل دی چې کابل منظور دی یوازې په کابل کې چې هلته د مځکې لاندې اوبه کمې شي یا بیخي د وچېدو له خطر سره مخامخ شي او که دا هم د چې په یو و میلیونی شهر باید هم په ځمکې لاندې اوبو باندې تکیه ونه کړي فکر کوم چې په دنیا کې هر لوی شهر حتما یو بند ورته شته چې له اوبو استفاده کوي یا یو سیند شته چې دغه له اوبو تصفیه کیږي او دغه له اوبو استفاده کوي د ځمکې لاندې له اوبو څخه به دومره زیاته استفاده لوی شهرونه نه کوي که څنګه ډاکټر صاحب مایر فکر کوم چې مایر صاحب زما ژغ ناوري خو خیر تخنیکی همکار کوشش کوي چې ورسره خبري وکړي ګوندي زما خبري واوري ډاکټر صاحب مایر څنګه اوس زما خبري اوري صحیح دوی ته بل سره ټلیفون وکړو دا پښتنه بل پوهن صاحب دودیال څخه وکړم دودیال صاحب تاسو په خپلو خبرو کې ځینې عوامل یاد کړل دغه عامل تر څه حد پورې رول لري ما ویل چې په لویو ښارونو کې هغه د دنیا لویو ښارونو چې هر چیرته دي اوسیدونکي څاګان نه کینی اوبه په نلونو کې ورته راځي هغه اوبه هم عموما په شاوخوا بندونه جوړ شوي لغه بندونه ورته راځي یا سندونه روان سندونه لري هغه اوبه تصفیه کیږي او په نلونو کې ورته راځي اما په کابل کې چې اوسې نفوس و میلیونه تر رسیدلی دی دلته لا هم خلک د ځمکې لاندې اوبه باندې اتکا کوي
دا تاسو مونږه لوی مشکل ده اگر چې ډیر په خا تقریبا و 50 کال مخکې ډیر ښه دی د لوړو سیستم په پرمان راته شو او دا مشکل حل و په خاره په کابل ښار و هر کوڅه کې یو نر و او دا چې کورونه لکه شارینه و وزیر اکبر خان و کارتوسی و کارتوچار و هر کور
هغه وخت کې هغه وخت چې د نلدوانی و تاسو وایست هغه بل کوم ځای
هغه معمول زیاتره دغه د پغمان ذخیره و دا و چې تاسو وګورئ د تلویزیون د غره په ډاټا کې اوس ذخیره نه خشته دغه سپین مقابل د وسلابات وګورئ په دغه ځایونو کې د اوبو ذخیره وي دا ټول د پغمان کېدلې البته یو شمېر نورې ساګانې هم کیندل شوې وي چې دا سیستم یې تقویه کاوه دغه ځینې دوه ویالې راغلي وي دا د کوم تخنیک او افشار او دغه ځای پورې دا ساحه د سلو مخه خوشحال مینه تای آبیاری کوله حتی په دغه ځایونو کې هم اوبه د څښلو وړ وي دا د کوم تخنیک دی ځکه بل لوی ویالې چې د اوبو د زیرزمینی اوبو د کابل باندې ډېر تاثیر درلوده کارلانجو یې ورته ویلي دا د چوتون د خانه هغه د لنګندرو د دینه ډېرې پاکې اوبه وي دا دغه سرات راته وسلابات بالاخره تر دغه بالای څارو تر دې ځایونو پورې دغه ویالې ټولې باعث دې ګرځېدي چې د زیرزمینی اوبو سطحه په کابل کې یو څه اندازه تأمین وي له دې لپاره علاوه دغه دوه سیندونه چې راغلي دي چې ورته چمچمست وایي او بلې چې و دغه د ګزرګاه سره چې دا دواړه یوځای کېږي دریته زیاتره وخت خو یې اوبه لرلې خو دا یعنی جاری اوبه د کابل په شاوخوا کې د کابل په ښار کې چې د رګونو حیثیت لري دا اوس ټوله قطع شوي دي نه د پغمان دغه ویلې راځي نه کلانجوی په اندازه اوبه لري او نه دغه دوه سیندونه چې دا د ګذرګاه په ساحه کې سره ځای شوي دي او د دې نه استفاده بیا دوه چنده ده اما په مقایسه د نورې دنیا کابل ښار وسم بیر ورته ده ډیر ځا هغه شبکې چې نور ملکونو کې سندونه ته جوړ شوې دي بیا ته څنګه نه برخه هم کابل کې جوړ شي بیا هم مشکل حل کېدای شي اما استفاده دو چنده او در چنده اگه هم پدیر نمناسم شکل سره دوام داری او دیده عواقب نور هم گواکون کید.
بله دیره مننه پوهان صاحب دودیال. دکتر صاحب مایار، پوهان صاحب دودیال زینو عواملو ته اشاره وکړه، لکه اقلیمی بدلون، لو اوبو څخه بې دریغه استفاده، د نفوسو زیاتوالی چې لکبل کابل دی اوبو له وچېدو سره مخامخ دی، تاسې نور څه پې زیاتوئ؟
ډېره مننه. سلامت اوسئ. په اصل کې که موږ ورته وګورو د کابل د اوبو ستونزه، یعنی موږ باید طبیعي سرچینو ته دومره مستقیم اند خلکو لاسرسی نه وای، لکه څومره چې اوس دی په دا یو منظم سیستم یې باید درلودلی، او د همدې خاطر په کارونو کې د ابرخانۍ سیستمونه جوړیږي. د موږ د کابل ستونزه عموما همدا ده چې د حکومتوالۍ د اړخه یا مثلا د اوبو د رسولو د اړخه ډېر دلته کار نه دی شوی. کومې شبکې چې جوړې شوې وي هغه که موږ د هغو تاریخ ته وګورو یا مثلا د په هر زمانه کې چې ورته وګورو دغه کافي نه وي. نو دغه برخه تر دغو نورو برخو ډېره ضعیفه وه، او د اصلي علت یې تقریبا دې ته راګرځي. که موږ ورته وګورو حکومتونه ضعیفه وو، او یوازې په هغو زیربناوو باندې دوی کار وکړه چې هغه ښکارېږي، لکه سړکونه دي، مکتبونه دي، کلینیکونه دي. نور خو د ځمکې لاندې زیربنا چې مثلا د اوبو رسونه ده، په دې باندې کار نه دی شوی. یو علت عمده علت یې همدغه دی. که موږ بل علت یې غیر فلانی پراختیا ده د کابل ښار، که موږ ورته وګورو د کابل ښار هغه کومې ساحې چې تقریبا دېرش کاله مخکې په رسمي ډول توضیح شوې وې همغه یوازې نمرې پاتې دي. نورو ټوله پراختیا د کابل په دومره کلونو کې په غیر رسمي ډول وه. دلته ستونزه دا وه چې پخوا، یعنی مخکې به دغه دېرشو کلونو ته مخ به چې کله چا کور جوړوه، هغه به د ابرسانۍ شرکت نه، همدارنګه د برېښنا نه، د ټولو نه اجازه اخیستله چې یعنی اول به دغه سرویسونه یې دغه کور ساحې ته رسېدل. مثلا د ابرسانۍ نل به رسېده، برېښنا به رسېده، بیا به د کور جوړېده. خو کله چې د تیرو کلونو کې مثلا نفوس ډېر شو، د شهرسازۍ وزارتونو او د نورو دا اجازه ورکړه چې کورونه همداسې جوړ شي بدون له دې نه چې دغه شبکو ته وصل شي. داسې یو فضا رامنځته کړه چې اول کورونه جوړېدل، بیا پس دغو زیربنا جوړېدل، او دا د ستونزې لامل شو، نه د دې چې هغه حللاره شي. همدا علت و چې مثلا د خلکو د شبکې ته د نه لاسرسي له کبله کویانو ته مخه کړه. او هغه دی موږ یې تاسو وینو چې اوس د ځمکې لاندې اوبه په خلاصېدو دي، او خلاص هم دي تقریبا. همدارنګه د فاضلاب شبکه هم نشته چې هغه هم سپتیک ساګان تقریبا ډېرې جذبي دي. بېرته کومې اوبه چې جذبېږي هغه هم هغه اوبه ککړوي چې تاسو د کابل د اوبو په اړه څوک بحث کوي. یعنې د کیفیت اړخ هم ډېر پکې خراب دی، او دا د پامه نشه غورځېدله. نو د کوم علتونو نه چې استاد ورته اشاره وکړله، دغه علتونه هم په هغې کې شامل دي، او ډېر جوت دي.
سلامت اوسئ. کور ودان. مخکې تر دې چې بله پوښتنه وکړم، اورېدونکي دوه تنه لرو، اول به د دوی خبرې واورو. لومړی زرملوال صاحب، تاسې مهرباني وکړئ.
ډېره مننه عصمت سروان صاحب. سلامونه او نیکې هیلې تاسو او محترم د ازادي راډیو اورېدونکي او کارکوونکي او مېلمانو ومنئ که ډېر درنه.
سلامت اوسئ. کور ودان، مهرباني کوئ.
نو دا موضوع خو څه دی؟ کابل د ښار په باره کښې ده، د کورونو جوړولو ده چې مثلا دغه کورونه څرنګه جوړېږي، مثلا کوم نقشې، دا بالکل دا ډېره ښه موضوع ده. دا
زرملوال صاحب، اصلي مشکل خبره دا ده چې د کابل ښار په باره کښې ویل کېږي چې تر 2030 کال پورې به یې تا د ځمکې لاندې اوبه شاید کاملا وچې شي، څوک یو غړپ اوبه نه لري چې ویټ شي، او د دې عوامل څه دي، څه باید وشي؟ که په دې اړه کومه پوښتنه لري؟ البته دا مشکل صرف په کابل کښې نه دی، د افغانستان په اکثرو سیمو کښې دا تر ځمکې لاندې اوبه ډېر بې درېغه استعمالېږي. شي مهرباني.
نو بس دې کښې د ما دا نظر دی عصمت سروان صاحب، چې د دې دپاره باید احتیاطي تدابیر ونیول شي. ځکه دلته ګوره داسې دي، اوس ګوره د کابل ښار لکه څرنګه چې ما خپله باندې هم لیدلی ده، اکثره داسې اوبه وي چې هغه دا د تشنابو یا د لارو باندې راوتلي یو خدا خبره وي. بل داسې ده دغه د اوبو په اړه کې چې دا اوبو باید سپما وشي سپما وشي یو دا خبره ده بل باید بندونه جوړ شي هغه د بندو لارې نه کېدی شي ښارونه ته اوبه ورسېږي مثلا د پیسو یا د په هر رقم باندې چې عصمت سروان صاحب باید بندونو بیا رغونه وشي باید بندونه دي او بل دا دغه اوبه چې دي چېرته ورښتنه ډېر زیات وشي ډېر بارانونه وشي دغه له وجې نه هم کېدی شي دغه اوبه یو څه پیدا شي یو څه زیاتې شي د کابل ښار یا مثلا په مجموع کې نور د افغانستان نور داسې هېوادونه دي چې هغلته اوبه اوس مخ په ښکته روانې دي دغه اکثره دا برمې دي دغه خلک تاجي مطلب په ډېر زیات یعنی چې زه وایي سم داسې ما اورېدلي دي او داسې خبرېږم چې
ډېر مننه زرملوال صاحب کور دی ودان. یو بل اوریدونکی هم لرو قاری صاحب پښتون دی، مهرباني کوئ قاری صاحب.
سروان صاحب محترم سلامونه مې قبول کړه، پس ډېرې مودې ستړی مې چې اوس سره ورک یو انشاءالله.
همداسې ده، مننه، سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ.
تشکر، سلامونه تاسو ته، ستاسو د راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم، ستاسو میلمنو ته، استادانو ته. خبره دا ده دا د اوبو په باره کښې موږ تاسې څو واره خبرې سره کړې دي، هم هغه موضوع ده و هغه موضوع ده. دا تنها د کابل موضوع نه ده، بلکې د ټول افغانستان موضوع ده. او بله خبره دا ده چې که زه خپل د ولایت تصویر در کړم، موږ جوزجان ولایت چې یو په یو ریګو په یو دښت کښې راګیر ولایت یو، وګر چې د معدنو کور دی جوزجان، د ګازو د نفتو د تیلو کور دی، اما تر ننه پورې جوزجان څه خدمت نه دی شوی. نو هغه خو لا په هر صورت رالو د اوبو په باره کښې پخوا بارانونه کېدل په جوزجان کښې، واورې کېدلې، اوس هغه بارانونه چون تغیر د اقلیم راغلی دی هغه بارانونه واورې نشته، هېڅ شی نشته. که یې هم په داسې اندازه دی چې یو دا قدر اوبه نه ذخیره کېږي، نو زما غوښتنه دا ده، اول خو د نظام وظیفه ده چې دا خلک کنټرول کړي، هر سړی چې برمه باسي که کوبه باسي د دې اوبو په سما باندې فکر وکړي. دوهم د ملت مسؤلیت دی، تنها په نظام هم نه کېږي. درېیم زموږ د علماوو مسؤلیت دی چې خلکو ته آګاهي ورکړو چې اوبه څه رقم باید سپما شي. که موږ ته بندونه جوړ شي، موږ ته اوزونه جوړ شي، موږ ته ذخیرې جوړې شي، بیا انشاءالله تعالی دا ګرده کارونه کېږي. ولیکن درې قشره باید مسؤلیت واخلي، یو مسؤولین د نظام، یو ملت، بل علما. علما باید آګاهي ورکړي، ملت باید په دې اړه کوښښ وکړي، نظام باید کنټرول ولري.
صاحب ډېره زیاته مننه، کور ودان. له دواړو درنو اوریدونکو مننه کوو. استاد دودیال، د زرملوال صاحب په خبرو کې دا خبره زما پام واړو دې ته چې احتیاطي تدابیر پکار دي او په اوبو کې سپما وشي. پوشي ته چې ډاکټر صاحب معیار هم اشاره وکړه چې اوس دې ښار کې دومره په طبیعت کې مداخله نه کېږي لکه په کابل کې. فکر کوم زما په فکر چې منظور یې دا و چې که دا اوبه دولت کنټرول کړي وای، نلونه وای، خپل دولت ژور څاګان کیندلی وای او د نلونو له طریقې کورونو ته اوبه انتقالولی، میترونه درلودی، خلکو به اصراف نه کوه، اوبه به یې سپمولې او هغومره اوبه به یې مصرفولې چې پکار دي، نو اوبه به داسې نه وچېدې. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
بلکل، موږ دغه استعمال د اوبو چې دا اوس ګورو دا ډېر غلط ده، ډېر ناوړه ده. حتی دغه وخت کښې که د اوبو مشکل نه وای هم دا ډول استعمال او د اوبو دومره افراطي ضایع کول بالاخره نتیجه یې همدغه شی راتله لکه دا اوس چې ده. دا خو د هغه استعمال او بل دا ده چې دغه د اقلیم او د ورښتونو ویلې دپاره هم موږ د خپله لاسه مو بارانونه دغسې کم شول، ګډوډ شول، وخت یې هم بدل شو، شکل هم بدل شو، د واورې په ځای باران، د باران په ځای ګلۍ، د ګلۍ په ځای بېرته داسې بې موسمه باران. دا ټول زمونږ د ناوړه تدابیرو د ناوړه کړنو دي، متاسفانه د خلکو.
استاد، لیکن دا د اقلیم له بدلون سره انسانان هم باید ځان بدل کړي، لکه څنګه چې حیوانات ځان بدلوي، لکه څنګه چې بوټي ځان بدلوي، نو د دې هم چاره حتما شته. مهرباني، څنګه ځان بدل کړو؟ اوس واوره نه وریږي، باران وري، څنګه ځان ورسره بدلولی شو؟
مگر غیر د دې نه چې یو څه باید د دې استفاده کې باید محتاط واوسو، خپل دغه روش د استفاده بدل کړو. د دې نه بر علاوه باید مونږ یو شمېر تخنیکي تدابیر تر لاس لاندې ونیسو، کنه وضعیت تر دې نه هم بدتریږي. هغه عبارت د دې څخه دی، دغه د پامیر د غرونو اوبه کومې چې دي او دا زمونږ نه مفت ځي په دغو سیندونو کې، اوبه چې برابر شي تیر ژر مونږ ژورو ته برابرو او په ژورو کې د لاس ووسو. دا نه ده پکار، هر ځای کې چې امکان وي مونږ باید د اوبو مخه ونیسو چې ژورو سیندونو ته لاړې نه شي. دا که موقتي ذخیره ګاه وي، دا که لښتي وي چې د سیند ته نه بلکې زموږ ته رهنمایي کړو، او بیا دغه اوبه چې مونږ دا رهنمایي کړو د سیندونو نه را اړوو، دغه کېدلی شي مونږ باغونه هم پرې باندې جوړ کړو او زموږ زیرزمیني د اوبو سطح هم لوړه کړي. دا ډېر زیات امکانات شته دي، اما تنها په کابل باندې مونږ نه متمرکز کیږو. زه چې دا تاسو ته عرض کوم، زمونږ هدف دا ده چې په ټول سر تا سر د افغانستان کې دا تدابیر ونیسو. همدا اوس هم تشوال کې که په ښارونو کې اوبه ملوثي کېږي د بدرفتونو د سیستم د نشتوالي له امله، په سمت شمال کې زمونږ نه نمکي شولې، یعنی په ځمکه کې شوره او مالګه راجیګه شوله، او دا په اوبو باندې هم بد تاثیر کوي. دغه به باوجود د دې چې اوبه به وي خو مالګه به ولري، دا بل مشکل. او په ځینې نور ولایتونو کې لکه هلمند او په دې کې چې مکمل خلک د کې کلي ووتل، هغه کلي پرېښودل، هلته معلومدار چې هلته هغه یو کم اندازه زراعت چې وو باغونه چې وو هغه هم وچ کړل. دا ټوله متاسفانه ډېر بد نتایج لري. د دې لپاره پالیسي او برنامه پکار ده. اوبه باید سر تا سر د وطن کې مدیریت کړو. په مقایسه د ټولې اوبو د افغانستان د سطحي روانو اوبه چې آبهای روزمینی ورته وایي په شمول د دې او ټولې زیرزمینی اوبه چې بیا د ټوله سطح د افغانستان در بر نیسي، د دې په مقایسه کابل ډېر وړوکی ده، ډېر وړوکی ساحه ده. د دې چاره خو بالکل کېدلی شي، ځکه چې دلته تخنیکي امکانات هم لنډ میسر دي او لارې هم هرې خواته تللي دي، هم د پشیر د سیند خواته تللي دي، هم د پغمان د اوبو خواته تللي دي، او هم دغه اوبه چې د میدان وردګو د هغه نه وروسته ده چې د دې سیمې نه وځي او د هلمند د سیند پخوا ځي، حتی د دغه مدیریت کول د کابل د ښار په ګټه باندې امکان لري. دا ټول حتی مونږ کولی شو چې د دغه د تګاو نجراو کې دغه ځکه چې دا دوه سیندونه یو ځای کېږي، دا هم مونږ تاسې په شکل سره راوکړو. کم له کمه دغه کابل جدید سروبي دا چې ورته وایي دا د صافي د غرونو په دغه ځای کې مونږ ورته تمځایونه دا جوړ کړو. دا ټولې اوبه زمونږ نزدې هغه نغلو کې بیا مونږ یو کنټرولي او ذخیروي بند لرو چې هغه هم د شپېتو کلو مخکې د خواریو له برکته ده، او دغه ګټه بیا کابل ته نه رسیږي. اما شاید کته د نغلو د بند نه کته په هغو باندې ډېر مثبت تاثیر لري، اما دغه نه بار نه لري. دا مونږ کولی شو چې پرته دې نه چې د نغلو په لوی بند باندې بد تاثیر وکړي، مونږ دغه سیندونه او دغه روانې اوبه دغه وړوکي وړوکي جریانونه چې دي دا د کابل شاوخوا او د دې نه پورته چې دا د پنجشیر نه نیولې د سالنګ برخه کې چې اوبه دې خوا ته راځي، البته هغه د شمالي سالنګ اوبه نه ښیم، دغه د جنوبي چې دا د پروان د سیند نه جدا ده. دا منطقې ټولې مونږ لیدلي دي. په داسې حالت کې لیدلي چې په همدغه بحراني حالت کې اوبه همداسې مفته روانې دي، تنها داسې نه چې مونږ اوړي کې ورته متوجه شو، پسرلی اوړی تر مني پورې دا اوبه روانې دي، او بیا په مختلفو ځایونو کې مونږ دې ته که انحرافي بندونه نشو جوړولی چې کانال ترینه جوړ کړو، اکل ذخیروي بندونه خو جوړېدای شي، بالکل جوړېدای شي. په ایران کې، په هند کې، په دې ځایونو کې چا ورته وایي، اما هغه چا نه وي. هغه ډېر یو لوی ژور ځای وي چې هلته تقریبا د کابل د سیند کې مونږ ورخوشي کړو په درېو څلورو میاشتو کې هغه ټک کړي. داسې ځایونه دوی جوړې کړي دي، نه دا تنها د روانو اوبو دپاره بلکې د ورښت اوبو دپاره هم دغسې ذخیره ځایونه جوړ کړي. په دې پاکستان کې چې د افغانستان په شان غرنۍ سیمې لري، بعضې هغوی ورته غرني تالابونه وایي، په ډېرو ځایونو کې دا غرونه سره نږدې شوي دي. هغه ځای کې هم تیږه پریمانه ده او هم د کار امکانات شته ده. هغلته مونږ په ډېره لنډه فاصله کې یو بند جوړولی شو چې ښه کافي اندازه اوبه مونږ تاسې ته ذخیره کوي. دا په دې هر غره کې شته ده. دا د پغمان د پغمان لمنو کې دا چون غر چې ورته وایي دغه تور غر چې ده دا د پغمان د سلسلې په ادامه د کاپیسا او صافي په دیجي کې او د دې نه پورته پنشیر مثلا په پنشیر کې او بندو په طبیعي شکل سره دا ونړېده. دغه جوړول ډېر اسانه وو خو موږ هېڅ تدبیر ورته نه درلود. نور هغه بند هلته وجود نه لري فقط هغه تاثیرات بند بند سلطان چې زر کاله مخکې جوړ شوی وو موږ اوس هغه د زرو کالو مخکې په اندازه همت نه لرو چې هغومره کار وکړو. بند غازی دغسې دا نور بندونه دغسې هغه چې زمونږ نیکونو راته جوړ کړي وو هغه مو هم له لاسه ورکړل او استفاده مو بیا په دې شکل سره همت او تدبیر هم دومره چې د زرو کلونو مخکې په اندازه چې هلته نه تخنیکي وسایل وو نه تراکتور وو نه هېڅ شی وو خو نیکونو راته جوړ کړي وو هغه ویلې چې نیکونو راته جوړې کړي وې هغه مو هم ټول له لاسه ورکړل. هغه زراعتي ځمکې چې هغوی خوارانو راته جوړې کړې وې هغه مو واخیستل کورونه بارګین مارکیټ او دا سې شیان په باندې جوړو دا خو او باندې دی ملامت خپل مونږه ملامت
سلامات اوسې په هانسې ډېر مننه کور ودان سلامات اوسې لطف وکړه ډاکټر صاحب مایر اوس لکه څنګه چې ویل شول د پخوا غونډې واوري نه ووري ځای بارانونو نیولې دي البته بارانونو د سید چې تر پخوا کم دي خو وریږي څنګه کولای شو چې دا زمکه ته تزریق کړو آیا له بارانونو څخه هم داسې استفاده کولای شو لکه له واوري څخه چې مو کوله؟
هو دقیقا خو یو چې دا ستونزه لکه مطرح شي دا بښه وي زه غواړم دې ته اشاره وکړم چې د افغانستان د ښاري اوبو دوه نورې ستونزې هم شته. یو علت یې دا دی چې د افغانستان د اورښت په ژمي کې ډېر ورېږي او په پسرلي کې یو څه ورښت دي اوړی بهیڅ ورښت نه لري مني کې هم ډېر لږ ورښت نو په اوړي کې اوبو ته ډېره اړتیا وي هم په کرنه کې هم په نورو برخو کې همدې له کبله اوس د اقلیمي بدلون هم واورې زر ولې کېږي نو اوړي ته هېڅ اوبه نه پاتې کېږي. کوم وخت چې پخوا به مثلا اوبه ورته پاتې کېدلې اوړي کې یا سیندونه وچ شي یا مثلا اوبه کمې وي او هغه اوبه په پسرلي کې راځي چې د واورې د ولې کېدو له کبله دا چې افغانستان بندونه نه لري نو هغه اوبه ترې بهېږي. دغه موسمي توپیر د اړتیا او د ورښت ترمنځ د دې لامل شوی چې د افغانستان د اوبو د ستونزو سره مخامخ شي. دغه توپیر یعنې دغه ستونزې حل لاره د اوبو په زیربنا جوړولو کې ده چې افغانستان نه دی جوړه کړې یعنې بندونه یې نه دي جوړ کړي. د دې لپاره باید بندونه جوړ شي تر څو هغه اوبه پسرلی او ژمی زیرمه شي او اوړی مصرف شي. خو متاسفانه افغانستان په تېر کلونو کې پنځوسو کې د هغه ته مخکې همداسې ضعیف اقتصاد درلود نو ونه توانېده. که موږ ورته وګورو په تېرو څلورو کلونو کې یو څه هغه ظاهرشاه بابا چې جوړ کړي دي غیر د هغې نه اوس شی نه دي جوړ شوي. دا یو. دوهمه برخه چې د شبرغان او د جوزجان مربوط هم ده هلته هم د آب رسانې شبکه نشته. دا د اوبو رسول شبکه په افغانستان کې یو کندغه موږ تیرنه پی وکړو یا مثلا ورته وګورو مخپله یو لوی تحقیق راپور پیل کړی هغه په انګلیسي خپور شوی په پښتو ژباړه راتلونکو ورځو کې خپرېږي. دې مشکل دا دی چې دا واضح نه دی دغه جوړښت د اوبو رسونې. که موږ ورته وګورو د افغانستان د اوبرسانۍ او د فاضلاب شرکت د لویو ښارونو اوبو رسولو مسؤلیت لري خو دوی په ټول افغانستان کې په افغانستان په ښارونو کې یعنې د ولایتونو په مرکزونو کې دوی فعالیت نه لري. تشکیل علاقه هم دی دته علاقه چې ظرفیت او تخنیکي او د ډیزاین او نورو برخو ته موږ ورته وګورو. نو دلته یو ویش دی رامنځته شوی چې د لوی ښارونه د اوبرسانۍ شرکت ته ورکړل شوي او د اطراف ښارونه چې دي دا بیا وزارت انکشاف دیهات تر کنترول لاندې دي او د ولسوالیو مرکزونه. نو غیر له دې نه ښاروالۍ بیا د نور ویش په دا دی چې مثلا ښاروالۍ د سیل اوبه د ښاروالۍ مربوط کیږي د اوبرسانۍ د شرکت مربوط کیږي فاضلاب د بل چا مربوط کیږي. دغسې یو مس مچ یا ګډوډي ده چې څوک نه پوهېږي څه شاید چا مربوط دي او دلته نه څوک ملامتولی شي مستقیم نه ورته مسؤلیت ورکولی شي او نه ترې بېرته ځواب حساب غوښتنه ترې کړی شي. دغه سیستم باید له سره منظم تنظیم شي او په دې کې هغه وظیفوي ویش ډېر واضح رامنځته شي او د هغه نه علاوه مسؤلیتونه واضح ډول وڅېړل شي او توضیح شي او هغه په دې توګه بیا کېدلی شي له څه کار ترسره شي. او بله مثلا هغه د اوبو رسولو د هغه د شبکې ده چې کله شبکه موجوده نه وي خلک خو تیږي نه شي پاتې کوي مجبوره دي چې هغه د یوې لارې نه اوبه را پیدا کړي په کابل ښار کې یا په نورو ښارونو کې به هم دا کېدای شي ورو ورو وغځېږي. اوس که موږ ورته وګورو د شخصي ټانکرونه اوبه خرڅوي، هغوی بېرته د همدغه ښار د مځکې لاندې نه اوبه راوباسي، لږ ژور ځای کیندلی وي، په خپلو پیسو بیا یې خرڅوي یا پلوري. یعنې هغه کوم مواد چې دوی ترلاسه کوي هغه وړیا وړیا شی ترلاسه کوي، بېرته پیسو باندې پلوري، چې دا پخپله یو غیر قانوني کار دی. اوبه د قانون په اساس باندې عامه ملکیت دی، ټول پکې حق لري، او یوازې هغه د آبرسانۍ مسؤلیت د حکومت دنده ده چې هغه باید ترسره کړي. هغه دپاره میکانیزمو باندې که وروسته وخت وکړو به وغږېږو. بله برخه په ښارونو کې فابریکې هم دي، هغوی هم د اوبه ډېرې زیاتې کاروي. مثلا که موږ ورته وګورو په کابل کې، بیا د کابل ښار په پای کې راغلی دی چې هغه د پغمان د اکفر نه یا د پغمان سیند شاوخوا نه اوبه راوباسي، او هغه هم تر اوسه خو په ښه وضعیت کې دی، خو امکان شته چې هغه هم بیا تش شي. نو هلته ډېرې فابریکې دي، په ښار په نورو برخو کې فابریکې دي اوبه راوباسي په همدې شکل. په نورو ښارونو کې هم شته. په شبرغان کې که موږ ورته وګورو د آبرسانۍ شرکت یو دفتر لري، یو محدوده شبکه ده چې هغه هم کېدای شي یو څو دقیقه شمېره یې ماته نه ده یاده چې څومره خلکو ته آبرسانۍ کوي. نور خلک ممکن د خبر نه وي چې دلته شبکه شته که نه. موږ چې خلکو ته وایو چې د اوبو ستونزه ده، دا باید داسې ورته ونه ویل چې ځمکې لاندې اوبه خلاصې. نه، ولې شبکه نشته. اوس یو کور دی، هغه کور ته باید نل د اوبه ورورسېږي، منظمې اوبه ورشي. ستونزه دا ده چې په کومو ځایو کې چې شبکه هم شته، مثلا کابل کې چې شبکه شته ده 15,000 کورونو ته هغوی اوبه ورکوي، دغه ته هم دوی په منظمې اوبه نشي ورکوي. هغوی کورونه 24 ساعته اوبه نه لري. هماغه مثلا پوهنتون کې چې زه وم، پولیتکنیک پوهنتون کې ما درس لوسته، په هغه وخت کې موږ اوبه لرلې 10 کاله مخکې یا 15 کاله مخکې. اما اوس هغوی ته فقط د ډوډۍ په وخت کې درې وخته سهار، ماسپښین، مازدیګر اوبه رځي، نورې نشته. همدارنګه کورونو ته که موږ ورته وګورو، خلیفۃ الله او دغه کوم ځایونه چې په نمرو باندې جوړ شوي دي، خیرخانه، همدارنګه احمدشاه بابا مینه، د ځایو کې مثلا احمدشاه بابا مینه کې بیخي شبکه نشته ده. یو پلان و چې هغه باندې جوړ شي په شخصي او عامه مشارکت باندې، هغه پاتې شو د سقوط سره. همدارنګه دغه کوم ځای کې چې شبکه شته، هلته یا پایپونه خراب دي چې اوبه مثلا ځي درې ورځې وروسته هغه مول ککړي یا پسته صاف شي، د خلکو سره غږېدلی.
لکن
دغه رقم ستونزې دي.
ډاکټر صاحب،
باران مثلا هغه باید سمه ده، په غلارو کېږي، اما هغه باندې به بس وکړو.
که چېرته د شبکه هم جوړه شي، خبره دا ده بله، که چېرته شبکه هم موجوده وي او چېرته چې شته، مالته تاسو اشاره وکړه چې اوبه نشته، چې اوبه نه وي نو شبکه هم بېفایدې ده. چاره څه ده؟ داسې کومه لار شته؟ ځینې وایي چې
ګورئ، خو هغه شبکه چې ده اوس مثلا د کابل نفوس 2 میلیونه دی، دوی 2.5 سلنه برخې ته اوبه ورکوي، نور خو به خود نوساکان باسي. بیا دغه شبکې ته هغه داسې دی چې هغه نلونه مثلا د اوبو سپلای کم دی. اوس یو بل تغییر چې پکې راغی، د اوبو ذخیره د کابل پل تخنیک په سر باندې شته ده، هغه 1000 متر مکعب اوبه ساتي. دغه دپاره چې دغه شبکه هماغه پخوانیو مشترکینو ته اوبه ورکړی شي، نو دلته د قرغې لاندې 2 نور ساګان وایستل ژوره، او دغه د پایپ په شریقه باندې په لاره باندې دغه ذخیرې ته اوبه بیایي، او بیا هغه ډکوي، دغه نه بیا خلکو ته اوبه ورکوي. نو ستونزه دا ده چې همدا خلکو ته چې اوبه ونه رسېدي د شبکې د لارې، دوی تاګان وایستل هغه د زیاتي وچه کړه. نو اوس خو چې موږ ګورې که شبکه موجوده وای، د قرغې اوبه ټول کابل ته بس لنډی، داسې به درته ووایم.
نو
ستونزه دا ده چې کابل شاوخوا ته موږ اوبه لرو، یو څه ناڅه دی، او شاوروس بند هغه دی جوړ شو، اوبه پکې شته، اوس د څوک راولي رای ولي کنه کابل ښار ته. ستونزه دا ده چې یو خو هغه ماشې درته ویل جوړښتي ستونزې دي، یعنې نه د وظیفوي ویش دی نه هغه، او بل عمده علت اقتصادي حالت افغانستان دائما ټیټ و، او په دې حالت دوی نه دي توانېدلی چې زیربنا جوړه کړي. بس دغه د اوبو موضوع سږ کال تر دغه وخته پورې ګرمه وه، بیا ویریږي کال وړي پورې بیا هر حکومت همدا رقم خلکو ته دروغ شمنې ورکوي، او آخر کې خپل وخت تېروي. خلاص
بله، اوس تاسو ویل چې د قرغې اوبه هم کفایت کوي، او د شاو عروس بند یادونه مو هم وکړه چې مکمل شوی دی، نه پوهېږم چې مکمل دی او که نه دی. خو د په عین حال کې د پنجشیر د سیند اوبه کابل ته د تیرولو خبره کېږي، نو په یو وخت کې دا درې سره پروژې څنګه کېدای شي؟ د کابل دومره ډېرو اوبو ته ضرورت لري، ستاسو انتخاب به څه وي چې کومه یې بهتره لار ده؟ له کومو اوبو څخه باید استفاده وشي، شبکه ورته جوړه شي، او کومې اوبه کابل ته راورسول شي؟ نه د ځمکې لاندې اوبه
که موږ ګورې بس حلارو ته لاړه، حلارو ته یو حلاره هیڅ وخت ټول مشکل نشي حل کولی. دلته به یو کمپلیټ څو انتخابونه سره ترکیبه وو، او هغه به حلاره راوباسي چې مشترکه حلاره شي. یعنې که شبکه هم جوړه شي، دا خو ټول یعنې شبکه نشي جوړېدی، دومره ټول ښار کابل ښار ته په یوه شبکه نشي جوړېدی. هلته موږ که ورته وګورو، خو زه به درته سم واضح ووایم چې په دې برخه باندې کار وشو. د اشرف غني په دویمه دوره کې د ساساکي فریم ورک په چوکاټ کې البته اسناد راپورونه نقشې ټول په آنلاین باندې شته دی هغه مکتل دي په هغه کې مرحلهیز پلان ورته جوړ شو چې تر دوه کال پورې به دومره مخته ځو دومره به واټر سپلای وي دومره به د فاضلابو سیستم وي دومره به د سیل سیستم جوړیږي هر ۱۵۰۰۰ کالو د پرته ۲۵۰۰۰ پورې دغه مسله حل کېدله یعنې د کابل د اوبو ستونزه دومره ده چې کوم پلان چې د اشرف غني په وخت کې ورته جوړ شوی هغه به د ۲۵۰۰۰ پورې الوله اوس چې امکانات هم کم دي پیسې هم کمې دي او تخنیکی ظرفیت هم چې د نو دا به په څومره مسله کې در تل کې ده د یو مسله دوهمه مسله مې دانه شو ویلی چې تنها د کابل د خرغې اوبه بس ټول خار ته کافي دي نه یخو مثلا ما ورته اشاره وکړه چې یعنې دلته اوبه شته اما موږ نشو کولای د خرغې ټول اوبه یو د کابل څښاک ته مصرف کړو بیا خو داسې نه کېږي چې همدا یو سرچینه موږ کلکه روانی
هغه به م وچشي
معذره بیا په راتلونکو کالونو کې پیښ شي دا سرچینه وچشي به موږ ټول سیستم بیا په یوه ورفاج وي نه سیستم باید د څو منابعونه تغذیه شي هر یو په خپله اقتصادي باندې د مخ ته ولاړ شي مثلا یوه برخه د لوګر د سیند نه تغذیه شي یوه د شاتوت د بند نه تغذیه شي یوه برخه د خرغې نه تغذیه شي د ګورې د پنجشیر سیند خبرې چې کېږي هغه که پلانونو ته موږ ورته وګورو جاپانیانو یا جایکا په دغه باندې ډېرې څېړنې کړي دي هغه د نوي کابل دپاره په اصل کې دی هلته چې کوم پلانونه جوړ شوي دي یا مثلا د سیاد نشي اوبه راوړل کېږي چې اوس مثلا په دې فکر کېږي که د نغلونه اوبه راوړل شي ګورې د سیاد کې هم بند د باغداري چینایانو ته ورکړي تر څو هلته یو بند جوړ کړي یعنې دغه لاره د اوبه را ایستلو د نوي کابل ته اسانه شي کمپرومایز دلته وشو چې کنه چینایانو باید یو بل پاور پلانټ جوړ کړی وای حرارتي نو هغه په ځای دا بند جوړیږي چې ته ودرېږه هم چینایانو ته برق ورکړی شي د مسینک دپاره هم د اوبو دپاره له کار جوړ شي یعنې هغه پلانونه د اصل کې د نوي کابل دپاره دي د زاړه کابل دپاره نه دي خو فرض کړه چې هغه به اوبه هم دلته موږ راوړو کابل خو بیا هم پراختیا کوي یعنې دا مسله په ترکیبي شکل حل کېږي کېدلی شي داسې نه ده چې په یو وخت سرچینه باندې هغه د شواروس بند هم یو څه ستونزه حل کولی شي هغه ټوله نه خو هغه دی تر اوسه پورې بند تکمیل دی اما د زیرمنه کابل ښار ته د اوبو راتګ هېڅ هغه نشته کار او نور برنامه نشته ده نو په دې شکل باندې کېدلی شي داسې برداشت باید ونشي چې دا ټول کار د حکومت ترسره کړي دا مثلا صحیح نه ده که موږ قانون ته وګورو قانون کې داسې ویل شوي دي چې اوبه د ټولو دپاره وړیا دي هر څوک حق لري اوبه وړیا ترلاسه کړي خو هغه څوک چې دوی ته اوبه رسوي کولی شي خپل مصرف ترې واخلي دا اوس سیستم هم لږ څه ناڅه همدا رقم دی مثلا د انکشاف جهات شبکې چې دي په کلیوالو سیمو کې چېرته چې هغوی کار کوي یا شبکه یو کس یا شورا لري هغه پیسې ټولوي تر څو دغه د شبکې فقط مصرف پوره کړي یعنې د هغوی د پیسو قیمت هم هغه مصرف چې خلک اخلي هغه ډېر لږ دی نسبتا د ښارونو ته په کار کابل ښار کې یا په ټولو ښارونو کې اوس اوبه کورنیو ته ۱۵۰۰۰ فی متر مکعب ورځي او تجارتي برخو ته په ۵۰۰ ورځي چې په خود هم ټیټوي دغه پیسې دغه شبکې د مصرف دپاره دي نه د دې دپاره چې نوې زیربنا پرې جوړه کړي نوې زیربنا جوړولو دپاره یو ګډ پلان کېدای شي جوړ شي لکه ما مخکې اشاره ورته وکړه د کابل احمدشاه بابا مینته چې ۱۲مه او ۲۲مه ناحیې هلته څنګ په څنګ راځي نو هلته داسې یو برنامه وکړه ۵۵۰ میلیون ډالره یو پانګوال د بی او ټي بیلټ اپوریټ ترانسفر په شکل جوړوله د مو خلکو نه پیسې اخیستې لکه چې یو څه یې ټولې کړې مې ماته چې څومره خلک وویل د کورونو ته یې پایپونه رسول میټرونه یې ورته لګول هر څه په ډیجیټل بڼه باندې ډېر ښه بیا پس څو کلونو پورې به دا شبکه همدې شرکت او همدې پانګوال چلوله تر څو خپل مصرف پوره کړي بیا وروسته به دا زیربنا حکومت ته تسلیمېدله نو په دغه شکل میکانیزمونو باندې کېدای شي حداقل هغه کورونه چې په پلاني ساحه کې جوړ دي یعنې منظمې نمرې دي کولی شي په اسانۍ اوبه ورته ورسېږي یعنې دا دې ته مغه نه لري چې حکومت د زاره پیسې ورته ورکړي د خلکو په هغه اشتراکي سیستم باندې پی 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 ماډل باندې یا بی او ټي ماډل همدا چې ما ورته اشاره وکړه کېدای شي دغه یو پروژه نورو ښارونو ته هم وغځول شي خو ستونزه دا ده چې هماغه بیا ناپوهي او ټیټ ظرفیت دی چې دا اوس هغه پخواني کارمندان هم د وظیفونه لرې شول اوسني تر اوسه پورې هغه نو عادي وظیفې نه دي زده کړې نو دا رقم ابتکارونه او دا رقم
تاسو د خصوصي د خصوصي سکتور یادونه وکړه یو د کټوازي ګروپ په نامه یو خصوصي شرکت وای چمتو شوی چې کابل ته د پنشیر سیند اوبه انتقال کړي په دې پروژه پانګونه وکړي شاید دا لکه څنګه چې تاسو ویل دا به د نیبی کابل لپاره وي خو که د هرې سیمې لپاره وي په دې شکل سره کېدای شي چې نوري ډلې نوري کمپنۍ حاضر شي او دا ډول مسولیتونه په غاړه واخلي، پنګونه وکړي، خپل ګټم وکړي او خلکو ته اوبه ورسوي. دا به واقعا تر ټولو اسانه طریقه وي نسبت دې چې حکومت دا کار وکړي. حکومت هر کار ډېر په ځنډ او ډېر ورو وي، ډېر وخت نیسي. نو که داسې کار وشي، نه پوهېږم چې په افغانستان کې دومره شتمن خلک شته چې دا ډول لوی پانګونې وکړي او که نه.
دغه دغه څو برنامه لري. یو خو دغه شرکت متاسفانه بیا د مغه یو میټینګ نه وروسته بل خبر نه دی خپور شوی. ستونزه دا ده چې په اوسنیو شرایطو کې بعض شرکتونه د ځان د مطرح کولو دپاره ځي د چارواکو سره ویني تر څو مطرح شي او بیا ذاتي خبره تېروي. دا پخوا هم شوي دي. دلته څو پړاوونه لري. پخوا هم یعنی بعض شرکتونه به راتلل د حکومت سره بې توافق کوو چې موږ دغه کار در رقم کوو، هغوی به د بانکونو نه قرضې اخلي، د قرضې په شکل باندې دا پروژې تطبیقوي. نو یعنی یو مثال داسې و چې یو ځل پانګوال راغلی و چې باغداري په بند باندې مونږ سرمایه ګذاري کوو، تاسو د مونږ سره موافقه وکړي. که چېرته حکومت هغه موافقه ورسره کړې وای، دوی د نورو بانکونو جمهوریت پر مهال البته دوی د نورو بانکونو نه قرضه اخیستله او هغې باندې خپل کارونه مخ ته وړل. یعنی داسې یو غیر قانوني حتی هم شته چې هغه د پانګونه ریښتیا نه وي. خو په حقیقت کې که موږ ورته وګورو، هغه متشبثین یا هغه پانګوال چې دغه برخه کې پخوا سنته یا کار کړی دی یا مثلا ریښتینی وو، هغوی ته باید فرصت ورکړل شي تر څو نه یوازې کابل کې بلکې په نورو ښارونو کې دا ډول پروژې تطبیق کړي. د پنجشیر نه لنډ نورې حل لارې هم شته. مثلا ولې د هغه نه څوک د شوارو سپند نه ولې څوک اوبه نه راوړي ښار ته یا نور کوم شي اسانه دي. نو په دې اکله باندې باید چارواکي هم نه یوازې دا چې غیر قانوني هڅو ته متوجه وي، بلکې حقیقي پانګونې ته متوجه وي او د هغوی سره مخ ته لاړ شي، نه دا چې د هر چا سره بحثونه پرې وکړي.
ډاکټر صاحب مایر، دغه مسله چې که خصوصي سکتور لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، هغوی اوبه خلکو ته انتقال کړي، نلونه جوړ کړي، کور په کور یې اوبه وویشي، دا یو ډول ټولنیز بې عدالتي نه رامنځته کوي؟ مثلا هغه کورنۍ چې وسل لري، کار لري، پیسې لري، هغوی به اوبه څښلی استعمالولی شي، اما هغوی چې وسې نه لري هغوی به بیا له مشکلاتو سره مخامخ وي. اوس خو حداقل څه ناڅل له ځمکې لاندې اوبه ایستلی شي، بیا به دا اجازه هم نه لري.
ګوره، دغه لپاره تو حل لار شته. یو خو د اوس هم د اوسنی سیستم هم بې عدالتي دی. عدالتي داسې ده چې مثلا دوی اوبه ورکوي په 15 افغانۍ ثابت نرخ دی، یو نفر چې هر څومره اوبه وکاروي هغه ته هم په 15 افغانۍ دی، یو نفر چې لږ اوبه وکاروي هغه ته هم په 15 افغانۍ دی. یعنی دا هغه د برېښنا ته که موږ ورته وګورو یا برق ته، یو نفر چې ډېر برق مصرفوي هغه د بل جګر دي نسبتا، یا قیمت ورته پرېوځي نسبتا هغه ته چې لږ مصرفوي. یعنی دغه ډول بدلونونه په د بیلنګ سیستم کې هم کولی شي خلک دې ته واسوي چې اوبه لږ کړي. دا رقم شته، خو د خصوصي سکتور دپاره بیا هغه کې هم کولی شو موږ د هر چا دپاره یو فاکتور ورته په نظر کې ونیسو او د هغې په اساس مختلا شو. خو داسې هم نه ده چې اوس مثلا یو څوک دی کابل په یو فلانی سیمه کې اوسي هغه د دې وخت ونه لري چې هغه د اوبه خپل فیس ورنه کړي. دا اوس په خپل عملا خلک هر کور د صفایي پیسې ورکوي، همدومره د صفایي پیسې، یا مثلا ځینې کورونو په ساته ټولېږي، یا ځینې مثلا په شاروالي سیسته بیرته اخلي د تصفیه. نو د اوبو خو همدومره زیاتې نه دي. داسې نه ده چې لکه څنګه چې په خبر کې ورسې چې 1.5 سلنه خپل عاید به هغو ته ورکړي. نه، اوبه ګورئ، ما درته وویل چې پخوا همدغه اوبه چې اوس په 15 افغانۍ خلک اخیستي هغه په 2 افغانۍ باندې اخیستي. یعنی بر بایه ډیره ټیټه ده. اوس هم دا کوم خلک چې مثلا کابل کې خپل اوبه تیری 10% ډیره غازمي قیمت دی.
بله،
یعنی زه دا نه ویم چې که کابل ښار د اوبو نه تشم شي هیڅ وخت به د خلکو نه تش نشي.
بله،
ځکه اوبه چې څوک اخلي یا مثلا چې په مهیا کېږي په دومره قیمت باید نه وي چې هغه د خلکو ته د دې لامل شي چې هغه ونه شي پیرودلی. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې دا ماډل مخکې هم تطبیق شوی دی په افغانستان کې. داسې نه ده چې نه دی تطبیق شوی. که موږ ورته وګورو، عینومینه کې ښه مثال دا دی چې اوس کورونه البته په اوله برخه کې نه، په دوام او نورو برخو کې پایپونه ټولو کورونو ته رسېدلي او خلک د نل د اوبه ترلاسه کوي او فی کور 10 افغانۍ پیسې ورکوي. یعنې د حکومت نه هم نیمایي. دا خپله د یو ښایي چې یعنې که څوک خصوصي پانګوال یا مثلا نور شرکتونه او دې برخو ته تشویق شي یا میکانیزمونه ورته جوړ شي یا پالیسیو کې بدلون راوستل شي یا مثلا جوړ حکومتي وظیفوي ویش تم شي کولی شي دا ډول ابتکارات رامنځته کړي او هغوی د حکومت نه په ارزانه بیه باندې خدمات وړاندې کی. دا یو مثال لدی په کابل کې مومیر سبز بل خارګوټه دی چې البته ما ته معلوم دی هغه هم همدا ډول شبکه درلودله د ځکې نه بې اوبه راایستلې ذخیره یې درلوده بیا کورونو ته ویشلې. خو ستونزه د هغه دا وه چې کله مثلا ځینې وخت وچ شوی یم بیا به خلکو بیا اضافه پیسې ټولولې دا اضافه پیسې ټولولې تر څو سیستم بیرته فعال کړي. نو دا ښایي چې امکان لري خو په دې پورې مړه لري چې یو څوک تر شا وي چې مثلا د عینومینې تر شا پانګوال البته قوي دي او هغوی نه پرېږدي چې خپل سیستم او اعتبار یې زیانمن شي، نو په دې خاطر باندې هغوی ښه خدمات وړاندې کوي نسبت نورو ته. دا ډول شبکې ممکن کوچني شو ډاکل ډول باندې په نورو ښارونو کې هم خو البته ټولو شبکو معلومات نه لرو. خصوصا که مثلا موږ د کابل په هغه دولتي شبکو ته وګورو چې کله د مکریانو شبکې ته ګورو د هغو د فاضلاب سیستم خراب دی، هغه کابل سیند ته چارج کړي دي، یعنې تر اوسه پورې هغه ترمیم شوی نه دی. خپله هم دغه ساساکي چارچوب چې ما ورته اشاره وکړه د کابل ښار دپاره چې مرحله ایز انکشافي پلان یې وړاندې کړی، هغه دې ته اشاره کړې چې دغه د هر اخل د مکریانو کوم سیستم شدی دا باید ترمیم شي تر څو دغه د فاضلاب او د ککړتیا کچه کمه شي. نو ډېر پلانونه په کاغذونو کې شته. خوستون زده ده چې موږ حکومتونه او چارواکي زر زر بدلېږي او هر کس راځي یو څو ورځې وي بله ورځ تللی وي بیا ځتي او خر پلان بېرته دسره شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، ډېره مننه. یو دوه اورېدونکي هم لرو، ګورو چې دوی څه وایي. لومړی اتل صاحب، مهرباني کوي.
اسما سروان صاحب سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم الله دې وکړي روغ جوړ بس
سلامت اوسه کورم ودان مهرباني
الله دې ایمان قبول کړي. سلام تاسو مېرمنو ته وایم واکان ډیر شایسته خبرې وکړي. محترم اسما سروان صاحب، دا کوم وچکالی چې راغله د پټوټل افغانستان کې انده شب درته وایم چې پټوټل نړۍ کې د وګو کمبود سره مخامخ خو خدای پاک دې د خیر ورښتنه وکړي. سروان صاحب محترم، یعنی دغه میلمانه چې اشاره ورته وکړل واقعاً په کابل کې د اوبو ساته بیخي کښته تللې ده. زما په پامو فکر محترم اسمت کاروان صاحب، حکومت ته په کار دغه ده چې دغه غټ غټ بندونه چې اوس مثلا لکه د میلمنو چې اشاره ورته وکړل دا غټ غټ بندونه رامهار کړي د بهرنیو موسساتو په همغږي سره، او بل دغه ژورې برمې سروان صاحب محترم په هر ولایت کې، یعنی هلمند یو دغه ولایتو څخه دی مثلا تاسو ته بهتره معلومات ده چې هاوي ولایت دی، مګر په خدای باور وکړه دغه نه اوبه کښته تللې دي که بالا جوړېږي باید حکومت ته دغه ژورو تاګانو مخه ونیسي او غټ غټ بندونه د موسساتو په کومک سره جوړ کړي. دغه د حل لاره د بله د حل لار نه لري سروان صاحب، په ټوله نړۍ کې اوبه د کمبود سره مخامخ
دي. ډېره مننه. سلامت اوسئ اتل صاحب. احمدي صاحب اوس تاسو نوبت دی، مهرباني کوئ. سلامونه.
سلامونه. سلامونه اسما سلوان صاحب محترمه،
سلامت اوسه، مهرباني کوي.
په روغ اوسه یې مهرباني کوم. سلامونه وایم سلوان صاحب، موږ تاسو په ټوله کې څو ګورو غواړم مې په خو ډیره کې خبرې وکړې زه ټوله سره ما ته پم نو مطلب چې درځي کې دا خپل ته قانون نشته. قانون نو بچی کې چې ګټه کوي یاره لاس په لاس ګټه کوي چې جبته ورزي په باندې سکتور باندې دا کار کوي ټول خلک په ټول حکومت او ټول هغه شرکتو علاوه په ټول نو دا په باندې کار نه دی وګوره وګوره چې هم ډیر کټه تللی دي نو په دا کار لکه ملما چې ویلار حکومت راغلی او سورځي ډیر کړی خپل جبه ډکړی دا بس هغه قوانين چې کوم لري هر ملک وګوره سروان صاحب مرغان لپاره زنګول لپاره د رغمن لپاره دغ لپاره ټول ته یو سرګ باندې ګوري په یو رقم باندې کار کوي نو ما دا ویل کړی چې دا چې لاس په لاس ګټي یو ته خلک توجه کوي او د خاص بنیادی شته توجه نه کوي دا وګ خو وګره بیره کړی سره واچ په دې بارو کې د تاریخي بغلان باندې وګ مرکز یا خبر سانګو وګره ته ته وګ ډیر کمې سوې دي سينو کې کمې سوې دي په توګه په خاص توجه ما ته ورې نو د شرم کال په 2000 شرم کال پورې چې وګ کابل کې نه نو کابل بګړي په څه
سلامت کور ودان. ډاکټر صاحب مایر دی اوریدونکو په خبرو م که تبصره کوي مهرباني. او بل په زمن کې خبرونه ورستوي برخو ته نږدې شوی یو که په دې هم خبري وکړي چې خلک څنګه کولای شي چې دی اوبو په مصرف کې له سپما کار واخلي له احتیاطه کار واخلي لکه اوریدونکي چې ویل چې ژور څاګان خلک اندي بې درېغه اوبه استعمالوي د آینده په باره کې باید څومره فکر وکړي. دا اوسنی بحران چې په کابل کې دی څومره جدي دی څومره خطرناک دی مهرباني.
ډېر مننه. لومړی خو دا چې اوبه په ټوله دنیا کې نه دي کمې شوې، اوبه هماغه ثابته کچه دي او بس توفیق بدلونونه پکې راځي خو ثابت کچه کې باید توفیر رانشي. یعنې څو لارې نورې هم شته. یو دا چې حکومت هم یو څه ناڅه کار کړی دی، هغه د کومو برمیو چې ویل شوي تقریبا دا د سټلایټ نه انځور کړي دي. په ټول افغانستان کې شپږ ویشت ولایتونو کې 3,10,000 برمې وهل شوي دي او دا اوبر او باس یا دوینه ما ته معلوم شوی چې کوم ځای کې مثلا ډیر ځان منی کړي کوم ځای کې لږ ځان منی کړي خو کېدای شي هغه ته دی ورو ورو داسې یو هڅه جوړه کړي چې بهتر ورته ولګي یا یو مالیه په وځه کې تر څو کم غشي حالار ورو ورو داسې کومه ووی یو دادی چې خلک د ورو ورو ځان د کموابه سره یا د اوبو د سپما کلتور د ځان سره خپل کې کومه ورته وګورو په خارونو کې کوم خلک چې پیسې لري هغه ډېر وو مصرف یوه ځکه هغه ته د اوبو مصرف دومره نه ښکاریږي او خو دوی په خپل ناګهانه ډول د بل چا په مرای باندې پخ دی یعنی هغه ته وب کموي دا باید دوی سره دا فکر موي چې دا چې کوم اوبو مصرفوي چې موټر منځل د پاره یا د سړک د لمدول د پاره یا د نورو چارو د پاره دا دی او بل چا د ښاک دی او د خلیت خدای راګردوي نو دغه دود باید ټول خلک په ذهن کې ولري او د اوبو د سپما لپاره باید دوی کار وکړي نورې حلارې دا دي چې موږ باید په کرنه کې تناسب بدلون راول مثلا د میلمه مخکې مورته ویل چې هلمند د کرنې ولایت دی سمه دلته ګورې که موږ ورته وګورو شولې کرل کېږي وریجې شولې که صحیح خو په نیمروز کې خلک د اوبو د څښاک ستونزه لري هلته که موږ ورته وګورو د خپل د زرنج ښار ډېر زره کورونه لري حکومت ورته په هفته کې یو وار شبکه هلته هم شته ده په هفته کې یوه ورځ هغه کورونو ته اوبه رسوي په فرا کې چې کومه شبکه شته ده هغه مثلا په درې ورځو کې یو متر مکعب ټانکۍ نه شي ډکول نو خو دلته د حکومت هم لږ دا کار وکړي چې په هلمند کې د شولو کرنیزه سیمه کمه کړي چې د اوبو مصرف کم شي یعنې په کرنه کې د بدلون راولي کراپ ترانزیشن ورته وي دا چې کله وکړي هغه خپله اوبه پاتې کېږي نیمروز او نورو برخو ته یا په همدې ډول په فرا پورتنیو برخو کې یا په همدې ډول په نورو ولایتونو کې چې هغه مثلا سرپل دی چې تر څو جوزجان ته اوبه پاتې شي جوزجان یو وچ ولایت دی تر اوسه پورې د ځمکې لاندې اوبه برخه ښه ده خو په راتلونکي کې دا چې هغه ولایت سیند نه لري اما اداري تشکیلات لري اما په راتلونکي کې هغه کېدای شي د ستونزو سره مخامخ شي خو ښه والی دا دی چې د قشتېپې کانال بیا روان دی کېدای شي د ځمکې لاندې اوبه د هغه ځای ټیټه نه شي د مزار او شبرغان دغه هغه لري امتیاز لري نو دغه ډول کارونه سره کېدلی شي د اوبو په برخه کې سپما وکړي یو بل فاکتور هم دا دی چې مثلا د ښاروالۍ ډیزاینونه باید لږ لږ د اوبو دپاره اجاست شي مثلا د موږ ورته وګورو دوه سړکونو په منځ کې ششنه ساحه ده دا جګه ده ښاروالۍ هم په ټانکر باندې اوبه راوړي هغه ځایونه اوبه کوي خو که چېرته همدغه شنه ساحه د سړک نه ټیټه جوړه شي او کومې کټارې چې اوس پکې دغه دی پکې وي دا د سړکونو اوبه باندې باران په وخت دغه ژور ځایو ته ورځي هم به هغه ځای خړوبوي حداقل یو د اوبو څخه اوبه لګونې نه به اړتیا نه لري هم په ځمکې لاندې ته اوبه جذبېږي نو که چېرته مثلا په ښارونو کې څوک ځایونه جوړوي د کاتېرۍ ځای د لوبو ځای هغه باید لږ ژور جوړ کړي تر څو د باران په وخت دلته اوبه راټول شي دا حلارې دې ته نیچر بیس سولوشن وایي دا په ټوله دنیا کې اوس موټ شوي دي داسې نه ده چې موږ تنها افغانستان ته وړاندیز کوو نو دغه ډول چارې کولی شي د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړي او په نورو حللارو چې واورې مثلا دوی په داسې ځای کې واچوي چې هغه ځمکې ته تغذیه شي یعنې خلک اوس د عاجل حل دپاره باید د اوبو په سپما کار وکړي او د ځمکې ته د اوبو په جذب باندې کار وکړي هغه چې هر چېرته دي وروسته د هغه نه د کرنې ورو ورو اصلاح باندې کار باید وشي د اوبو رسونې شبکې باندې باید کار وشي او دغه لپاره د خصوصي عامه مشارکت ماډل نه په استفادې باندې د ټولو ښارونو ته اوبه ورسول شي ګورې ستونزه دا ده چې شبکه نشته ده اوس په مثلا ما دوه ویشتو ولایتونو کې چې ما درته ویل ډېر لږ شبکه شته خو د افغانستان په نورو ولایتونو کې یا نورو ولسوالیو کې ښارونه په پراختیا دي بله ورځ هغه خپله د شبکې د نشتون له کبله د ستونزو سره مخامخ کېږي نو ستونزه دا ده چې موږ اول خار جوړو بیا شبکه ورته جوړو حالا را ایدا چې اول شبکه جوړه شي بیا خار جوړ شي او د دې لپاره فقط یو میکانیزم را مسته کول په کار نه ده چې مصرف ډیر زیات وشي نو په دا حالا رو که چیرته فکر وشي امکان دې شته چې موږ د یو ګستونځ حل کړو د غیر دغه په وضعیت هم در رقم دوام وکړي
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب محمد عاصم مایر دو عبود مدیریت او چاپیریال ساتنې متخصص همدارس د کابل پوهنتون له پوهانی استاد پوهان بشیر دوجل څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ لا تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل پښتني مو وکړې او نظرونه مو څرګند کړل او تاسو نور اوریدونکو هم مننه چې خبرونه مو واوریده
دل 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 تماشے